السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نظر دادا شا ملگری ملتنا زماف نظر که ویست
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی راژیو ده
زما نظر دادا چه ملگری ملتنا پا افغانستان که
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. نوریاس نوری ام د مایکروفون ستاسو د خبرونه د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت په اړه چې ستاسو پر ژوند څومره اغیز کړی خبرې کوو. نړیوال بانک روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان اقتصادي رغونه ثبات نه لري او ناڅرګندې پالیسۍ، مالي انزوا، د بهرنیو مرستو کموالی او له پاکستان سره کمزوري سوداګریزې اړیکې د ځینو مهمو لاملونو په توګه یاد کړي دي. په راپور کې همدارنګه ویل شوي چې د دوامداره فقر، لوړه کچه بیکاري، محدودې سرچینې او د پیرېدلو کمزوري وړتیا په میلیونونو افغانان چې له مخکې د کلونو جګړو او طبیعي پیښو له امله ځپل شوي نور هم لکړه او سره مخ کړی دی. د نړیوال بانک د راپور وروستیو ارزونو ته په پام دې خپرونه کې بله تاسو واورو چې د ژوند لومړنیو اړتیاو په برابرولو کې له څه ستونزو سره مخامخ یاست. د غواړي نو توکو د رانیولو وس لري چې د ژوند بقا لپاره ورته اړتیا ده. آیا اقتصادي بې ثباتي هغه څه چې نړیوال بانک په دې راپور کې یادونه کړې ستاسو اقتصاد هم کمزورې کړی، او آیا کله هم اړ شوي یاست چې له نورو پیسې په پور واخلئ؟ پر دې موضوعاتو مو ډېر لیکلي او سبتي پیغامونه د واتساپ له لارې راته پرېښي دي. د خپرونې په جریان کې به درته ولولو او هم به درته خپاره کړو. خو مستقیم را سره تماس ونیسئ او پر موضوع خبرې وکړئ. دغه راز مو د اقتصادي چارو یو پو وحیدالله غازی خیل ته هم په دې خپرونه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. څو شېبو کې به ښاغلی غازی خیل هم له موږ سره وصل شي. خو لومړی به د دو اوریدونکو نظرونه واورو چې د واتساپ شمیرې کې راته پرېښي دي.
سلامونه او نیک هیلې د ازادي راډیو محترم او کارکوونکو اوریدونکو ته. راډیو کې ټول بروغ او جوړ است. بعد باقي محترمو تاسو د ازادي راډیو واتساپ چینل باندې یو پوسټ کړی و، دا شمېره مو سره لیکلې وه چې مطلب تاسې لومړی خوراکي توکي کومه ستونزه سره مخ یاسته. محترم دومره به درته ووایو زما په رقم به ډېر خلیږي چې په لا علاج زما قسم چې بیګا پیدا کړو د سبا ته هم وارخطا یې د سبا پیدا کړو بیګا ته وارخطا یې خدای له کومه بیې کوو. نه کوم کار شته، نه سم کوم کسب شته، نه کوم ژوند شته. هم بس که چا کوم کومک وکړو واوه کنه نه کوم کار شته، نه کوم کسب قسم نشته. د ژوند لومړنی خوراکي توکي هغه خو بیخي په سختي سره برابرېږي، ځکه چې پیسې نه وي هغه به سړی په څه شي برابر کړم. بیخي له غټو ستونزو سره مخ دي. ما په رقم باندې به ډېر داسې خلک تقریبا تکه څنګه چې ملل متحده کوم اټکل کوي چې مطلب 2.5 میلیونه 100 میلیونه خلک په افغانستان کې له لومړي خوراکي توکو سره د خوندي کولو کوم توان نه لري. واقعیت هم دغه نو واقعیت هم شنه لرو، ځکه چې دلته کوم کار نشته، کوم وظیفه چاته نه ورکوله کېږي، چې کوم مولوي صاحبانو سره د شناخت نه یې یا د هغو خپلو خپلوان نه یې وظیفه چاته نه ورکوله کېږي. مطلب اور موږ مخکې نانوایي کارونه مونږ کول، تذکري مو ثبتنام کول، اوس هغه هېڅ شی هم نشته. نو مریضي هم تر سر پسې پورته دي. ولاد زما قسم یو نفره فامیل لرو په دې پورې حیران اوس پروردګاره سار به څه کړو.
السلام علیکم فجازادی رادیو اوریدونکو او کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. جنباس پوچې مې د غزنی څخه. نو دا سي نړیوال بانک د افغانستان په اړه کوم راپور جوړ کړی دی؟ یعنی تاسو باور وکړئ چې دا تر ډېر اندازې پورې دا صحیح ده، ځکه چې موږ دلته یعنی اول به خپل اقتصادي وضعیت تر ته وایو، بیا به د خلکو چې دا موږ سره په اطرافو کې دي. تاسو باور وکړئ چې په کور کې زه ډېر سیاست لري ستنه یو په هغه کې د ما خپله مزدوري 10,000 2,000 افغانۍ ده. دا نور درې څلور نفر چې لرو دا ټول بېکاره دي، کار نه لري، دا کور یوازې زه چلوم. تاسې وګورئ د هر شی بیس تاسې راواخلئ، هر شی دغونه ګران شوي دي. یو سړی هم وس ولاکه لري، ولاکه یا د وړو وس لرو، ولاکه یا د کوچنیانو ته د کالویو رانیولو وس لرو، د هغو تیاریانو چې موږ څه وکړو. نو ورځ په ورځ زموږ د اقتصادي وضعیت یعنې مخ په شېوه روان ده. دا اوس چې موږ ګورو کال په کال مو قرض لاره کېږو، تر قرض لاندې کېږو. نو بنیادي خبره دا ده چې نړیوال چې 40 کاله افغانان په اور کې سوځول، جنګ یې پرې تپلی و، او نن راولاړېږي په افغانانو باندې اقتصادي بندیزونه لګوي یا مرستې پرې بندوي، نو دا له افغانانو سره ظلم ده. او له اسلامي مرسته هم دا غواړو چې لنړی سره داسې تعلقات ورکې چې تر څو پورې هغه مرستې وکړي د افغانانو سره او زموږ سوداګري وده وکړي تر څو پورې د افغانانو په اقتصادي وضعیت کې پرمختګ وشي او بدلون پیدا کړي. دا زما نظر و. سلام
د ازادي راډیو د دوه اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. د اقتصادي چارو په وحید الله غازی خیل هم را سره وصل شوی. غازی خیل څنګه پرونت خره خلاص؟
سلامونه ډیره مننه کومه حسنا او باقی چې نا وخت وصل شوم.
هله کومه غازی خیل صاحب د موږ د دوه اوریدونکو خبرې به مو یو څه اوریدلې وي ګمانم.
دا ورستي اوریدونکو خبرې مینیمایي البته واوریدلې.
دواړو اوریدونکو په خپل خبرو کې ویل چې هغه چې نړیوال بانک په خپل راپور کې ویلي دی وضعیت په اختیار هم د ډیرو کسانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. هغه د ډیرو لومړنیو اړتیاو د لومړنیو خوراکي موادو او نورو اړتیاو په پوره کولو کې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. یو اوریدونکو ویل چې ډیر وختونه شوي دي چې پیسې په پور کړی دي. غواړم چې ستاسو نظر واخلم او دغه راز البته په نړیوالو باندې هم یو انتقاد کړی چې څلوېښت کاله افغانستان په جګړه کې و. جګړه هم په یو ډول باندې د بهرنیو لخوا د دوی په وینا د ده په وینا تمویلېدله یا ورته لمن وهل کېدله. خو کله چې ووتل اوس یې په افغانستان باندې اقتصادي بندیزونه لګولي دي، مرستې بې بندوي، چې له دې سره هم د افغانستان ولس ډېر زیان ویني. غواړم چې ستاسو نظر په دې ارتباط واخلم. مننه.
مننه. ښه، افغانستان خو د سینه ده چې درې کاله کېږي یا څلور کاله کېږي د طالبانو راتګ سره د فقر سره مخ شوی دی. کله چې د ثور کودتا وشوله افغانستان له فقر سره ځکه مخ شو چې په نورو باندې اتکا وشوله. دلته یعنې بنیادي کارونه ونه شو، نه صنعت ته، نه تجارت ته، نه داسې اقتصادي زیرمې زیربناوې جوړې شولې. دا هغه وخت راهیسې خو چېرته هغه وخت کې نفوس لږ و او څه مرستې له بهر نه هم کېدلې. شوروي اتحاد هم ډېر زیات کومکونه کو. بیا دغه 2004 کال کې دغه یولس میلیارد ډالر چې غوی دا کوله دا قرض یې خلاص کړ. کنه شوروي اتحاد هم ډاکټر نجیب ته ببر کارمل ته قرضونه ورکړي وو. افغانستان اوس ډېر بد حالات سره مخ دی. پر صورت باندې خو تېرو څو کلو کې خو وضعیت ځکه خراب دی چې څو علته لري. د یو ملک عاید د چین نه پیدا کیږي، هغه د سرمایه ګزارۍ نه، هغه د تجارت نه، هغه د صنعت نه چې فابریکې پکې جوړ شي، خلکو ته مصروفیت پیدا شي. متاسفانه افغانستان باندې بندیزونه دي. بانکي سیستم چې دی پیسې نه ترانسفر کیږي، ترانزیکشن نه کیږي، راکړه ورکړه نه کیږي. نو یو تجار خو نشي کولای چې هغه دې په بوجه کې پیسې راوړي او نه اجازه لري چې دلته سرمایه گذاري وکړي. یو بله مسله د سرمایه گذاري لپاره خو قوانین دي چې ښه قوانین وي، امنیت وي او هغه آزاد دلته سرمایه گذاري وکړي. نو تجارت وشي د گاونډیانو سره، له نورو سره ګوري. تاسو چې کله زموږ د تازه میوو وختونه راورسیږي پاکستان تعارفې جګی کې، یا هلته تورخم کې مشکلات پیدا کی، سپین بولدک کې مشکلات پیدا شي، لاري وتړل شي، میوه خصا شي، دا د خلکو ژوند د بزګرو د غور سره ډیر زیات خراب شي. یا هغه وخت چې دلته میوه ورسیږي هلته لاري بندي شي، دا میوه دلته بیا په کور دننه باندې ارزښت خپل د لاس اور کې ډیر ارزان راغ شي. دا نو د خلکو ژوند دلته اوس چې دی ډیر زیات خراب دی. تقریبا څه نړیوال بانک وایي له دې هم ډیر زیات خراب دی. اوس جمع او فرزن د محیط مشکلاتو سره خلک مخ ذکر سکرو د اخیستو وسه دوی نه درلودله. پلاستیکونه سوځول دا محیط ډیر خراب کاو دی. صحیح وضعیت ډیر خراب دی. نیواد اقتصادي مشکلات نه دي، صحیح مشکلات هم دي. بیکاری ده، فقر ده. دا فوق العاده زمنم چې وضعیت ډیر زیات
مننه. خاص خل صاحب بیا هم خبرونه کې ډیر وخت لرو، په دی باندې به وغږیږو. اوریدونکو ته ډیر وخت ورکو. د غرض دی اوریدونکو لیکلي پیغامونه هم ډیر غلي دي او سبتي هم. امین حیدری لزابل لیکلي دي چې زما نظر دا دی چې اقتصادي ستونزې په ټوله نړۍ کې شته، خو متاسفانه په افغانستان کې بیکاری ورسره بیا لا زیاته شوې او د افغانستان حکومت دا هیله کوم چې د کار زمينه برابر کړي، ځوانان لپاره کاري بوختیاوي برابر کړي. دا هغه څه دي چې د افغانستان حکومت کولای شي. فاروق همدرد به له خوست لیکلی دي چې بیکاری او اقتصادي وضعیت په ارتباط البته ویلي چې موږ نشو کولای چې اړین توکي وپیرو، ځکه دلته بیکاری او شتر رسیدلې، کار روزګار نشته، دندې نشته، وظیفې نشته. هغه لومړني اړین توکي چې کورنۍ ورته اړتیا لري قیمتونه یې ډیر د ډالر په لوړېدو سره لا پورته ختلي، او هغه څوک چې دلته کار او روزګار نه لري نشي کولای چې خوراکي او نور توکي وپیري. یوازې د گزارې ژوند دی. ځینې نور اوریدونکو هم ورته شکایتونه کړي دي. هلمند دی اوریدونکو به واورو بیا ورسته به تاسو درشو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوز محمد افغان يم د هلمند ولایت د ګریس ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ولې نه داسې خلک شخصا خپل ملي سره و نور داسې خلک ډیر سچي ده پور سره مخصوی دی وړو څوی کې نه لري ډیر خلک چې بهر هیوادو ته ځي خاص دغه اقتصادي وجې د نستیر څخه دی چې خارج دولت ته
قاضی خیل صاحب د دې اوریدونکو خبرې مو اوریدې او لاغه مخ کې د دو نورو چې لیکل پیغامونه راسته ویلو د دوی په څرګندونو کې مو څه ومندل؟
بالکل زه دې سره خو موافق یم. موافق ځکه یم چې حکومتونه خو ګوره ټولو خلکو ته وظیفې نشي ورکولی. حکومتونه زمینه مساعده تجارت ته، صنعتکار ته، سرمایه ګزار ته چې هغوی راشي سرمایه ګزاري وکړي، تجارت وي له نورې دنیا سره، کاروبار وی، نو بیا خلکو ته زمینه مساعدیږي. اوس خو متاسفانه صنعتکار دلته سرمایه ګزاري ډیره کمه کړې ده. ما وویل مخکې چې بانکي مشکلات شته دی. بله مسله چې لوی از منګه سوداګر ورسره مخ دي، د دوی او د سرمایه ګزار او د پنګوال د صنعتکار د دوی پوهه ده چې دوی په مارکیټ باندې نه پوهیږي. فرضاً په افغانستان کې چې دوی فابریکه جوړوي، دوی ته په تاوان باندې تمامیږي. خام مواد دوی له بیرون نه راوړي، په هغې باندې محصول مالیه دومره زیاتوي چې هغه پوخ چې ډېر ارزانه دوی چې راوړي هغه خام مواد په دې بیه باندې. نو دغه هم یو شی دی چې دوی ته باید حکومتونه سبسایډي ورکړي. خو اوس خو دا حکومت بودیجه یا دغه آیا د دې تقاضا کوي که نه، چې سبسایډي ورته ورکړي؟ دا لږ مشکله ده په دې حالات کې. نو ځکه فقر او بیکاري دا زیاته شوې ده او خلک لاره دا غوره کړې ده چې بهر ته لاړ شي. هغه خپله ښه پوهېږي، فامیلي ښه پوهېږي چې دا د مرګ خطر دی، ولې خلک ځي په دې رواني زیری دغه خطرونه قبلوي. نو دې کې شک نشته چې حکومتونه زمینی مساعده ای، حکومتونه ټولو خلکو ته دندې نشي ورکولی. نو حکومت دونه ظرفیت لري په هېڅ دنیا کې، په ټوله دنیا کې به بیکاري وي، خو هغه کچه فرق لري، 70% فرق لري. فرضاً ساوت افریقا چې د هغه ډیره بیکاری په کې 48% ده، یا دغه سنور هند کې مشته، چین کې مشته، خو هغه فیصدي پاکستان کې فرضاً ډیره زیاته ده، خو 70% فرق لري بیا له افغانستان سره.
دا نړیوال بانک د یوې موضوع یادونه کړې ده چې البته د لاملونو په توګه وایي ناڅرګند پالیسي د طالبان د حکومت لخوا. دل تاسو چې سره غوټه کوي، آیا دا چې د طالبان حکومت نړیوال تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، او دا چې افغانستان باندې اقتصادي بندیزونه لګول شوي دي، مالی بندیزونه لګول شوي، او د افغانستان بانک هغه د میلیاردونو ډالرو شتمني په بهر کې کنګل ده، آیا دا علت دی؟ او که خپله د طالبان حکومت هم نه پوهیږي چې اقتصاد سره څه وکړي؟
دغه علتونه خو هم دي چې پیسې بندې شوي دي. فرضاً د افغانستان دا 9 میلیارد ډالره سرمایه چې کنګل شوي ده، دا خو یوازې د حکومت پیسې هم نه دي که نه، لیک خو د عامو خلکو پیسې هم دي. هغې دومره تاثیر کړی دی چې په خصوصي بانکونو کې د خلکو پیسې دي، خصوصي بانکونه هغوی ته د هفتې $200 ورکوي، یا که ډېرې زیاتې پیسې دی باید $1,00,000 وباسي، دوی ورته $2,000 یا $1,000 ورکوي. نو هغه څنګه په دې باندې کاروبار کی او هغه څنګه وکي؟ خصوصي سکتور یعنی دغه هغه فرضاً بانه دا کوي چې وروره پیسې بندې دي او موږ سره نشته دی. نو دا هم یو دغه دی. بله مسله دا ده چې تېر حکومت خو پالیسیانې شاید درلوده، امنیت خراب و، خلکو سرمایه ګذاري ځکه نه کوله چې امنیت خراب دی. اوس زه نه پوهېږم چې هغه قوانین تطبیق وړ دي که نه دي، که دوی خپل نوي قوانین جوړ کړي دي نو کېدای شي اشاره دې ته هم وي.
بله مننه غازی خیل صاحب.
مکتب ته تللو هلته دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت به بیا وم شم سبا موسو تلم. تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی، همهسې مې ساتلي. زما دا څه ده کې زما په چلو چلو وزاړم، اما هېڅ موقع نه پیدا کېږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
یو اوریدونکو له هرات یو پیغام راته پریښې دا به مو وورو.
مو لا مو بینې ما انا دلته مو ژوندګي کوو، ډیره ژوندګي مو سخت ده، گزاره مو بيخي ډیره سخت ده. د ماداري وشم نه لرو دونې لږ مال لرو، انا په دغه منطقي کې مو گزاره کیږي. زه گزاره مو دیسه نه دیسه، مثلا گزاره مو ډیره سمه گزاره ای، کم گزاره ده د کوچنی انو ډیر مونږ نه یخو هدی دي، چا سره مو یخو هدی دي، د بس په دغه منطقه باندې اوبه نه رامسل کېږي، مکتب نه رامسل کېږي، چې مثلا درس وایي الوکان نور نه پکه دیاداري نه رامسل کېږي. سم اولادونه مو کوچنیان دي، بس ډېر پر موږ دلته عمر چې دی سخت تېرېږي، زندګي سخته راباندې تېرېږي. نو خو موږ ته څخه درخواست لرو چې دپاره د کوچنیانو، دپاره د سیاسرو، دپاره دغه مسلمانان، دپاره چې مسکنان دي حق لري، مستحق دي و کومک ده، نیاز و کومک ده لري. اما سی برادران څخه درخواست لرو چې دپاره د دوی تاسې کومک وکړي او دپاره د دوی زندګي ور سمه کړي. دا منطقه چې ډېره ډېره منطقه ده، د بیوان دی دی بخت ډېر سخت زندګي مو ده. اصلي ځای موږ چې و د کندهار د منطقې و، هلته باره بیا مو مځکې وشی نه درودلې. داسې راته راسو دې منطقې ته، دلته یاره ته راړو په سنه کې د پنجا په سنه کې د پنجا راړو، دلته نو اوس ګزاره کوو. نو اوس مهاجرین شی نه لرو، په دغه منطقې باندې خپل ژوند تېرو.
د یو اوریدونکو څرګندونې مو واورېدي. غازی خیل صاحب د خبرو کې بیا هم هغه د کړونو موضوع و، خو اوس یو بل اوریدونکی د واتساپ له لارې وصل شوی دی، دا به راواخلو. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ، له کوم ځای او خپله خبره وکړئ. مهرباني.
السلام علیکم، عبدالنافع یم، د پاکستان څخه مې ټلیفون کړی دی، یو له مهاجرینو څخه یم.
خبرونه ښه راغلاست. پاکستان نه مو ټلیفون کړی دی، او پاکستان کې هم لکه چې ګومان په دې ورسېو کې په افغان کډوالو باندې پاکستانی چارواکو بد ورځ راوستې. که څنګه په تیر بیا په اسلام آباد او راولپنډی کې؟
بلې، و ډېر یو ناوړې وخت پر تیرېږي پر افغانانو باندې، بالخصوص په وسنی شرایطو کې چې آخواته هم اقتصادي مشکلات او امنیتي مشکلات، کله څنګه چې تاسو خبر یاست.
بله.
او وز د دې بلې خواسه دلته بدبختانه چې یو خبر بل واورېدی چې د امریکا متحده ایالاتو هغه کم پروګرام چې شروع کړی و هغه پروګرام یې ومتړی. نو تقریبا 1.5 میلیون افغانان چې په درې مختلفو کټګوریانو کې دي، چې اول هغه پخواني راغلي او اوسنۍ چې کیسونه لري، او عوام د دې د هدایت په اساس باندې راغلی و.
او څو خبرونه مو چې تماس مو ل خبرونه سره نیولای، څه غواړي چې وایي خپل خبره مو کې مهرباني.
یو خو مې دا غوښتنه وایي چې د هغه ملکونه چې وسه کم بشر دوستانه ویزی ورکولې، مثلا کاناډا او غوډي خپل پروګرامونه بند کړل، استرالیا او هغه ډېر سلوک روان دي، او یونیسیار د بلې خوا سه اعلان وکړي چې هغه ماجرین که کارتونه لري هغه د اسلام آباد څخه ووځي. نو موږ دغه داري چې د اقل یو نړیوال سازمانونه، انجوګانې او هغه ملکونه چې مهاجرین په زیرې، نو دوی د سره یو سي د دغه دپاره یو رای حل پیدا.
مننه. کور ودان چې د موضوع په ارتباط باندې موږ ازادي راډیو هم ډېر راپورونه ورکړي دي، دغه راز ځینې سازمانونو هم په دې ارتباط باندې خپل غږ اوچت کړی، لکه د بښنې نړیوال سازمان، د دغه راز د بشري حقونو د څار سازمان، په دې هیله چې د کډوالو لوی کمیشنری، دغه راز آی او ایم هم او په دې کې ښکیل دي. کور ودان، په دې هیله چې ستاسو غږ هم اوریدل شوی وي. په تېره بیا مسؤولو چارواکو دا ستاسو څرګندونې اوریدلې وي، دا چې اوس له پاکستان دومره لوی شمیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنول کیږي په داخل د افغانستان کې، چې وضعیت دا ډول دی، آیا حکومت ورته آمادګي یا چمتووالی لري کنه؟ کور ودان چې له پاکستان مور سره تماس ونیو. بلې، قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو د مایکروفون ساسو خبرونه ده. موضوع نن په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت دی. روان اقتصادي وضعیت تر څه حده ستاسو په اقتصاد باندې یا په اقتصادي وضعیت اغیز کړی دی؟ پر دې خبرې کوو که ټلیفون را تکوي، نو په همدې موضوع سره وغږیږئ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
غازی خیل صاحب، مخکې له دې چې ستاسو نظر واورم، یوې اوریدونکې هم راته غږیز پیغام پریښی دی، دا به واورو.
زما چې چا واړه ګران شوي دی یوه بوجۍ په 2200 روپۍ ده، په واسه مونه کېږي چې واخلو. اوس دغه غوړي دی یو پتک په 1500 روپۍ دی، بچکه په 1500، په 1100 ده. قدرت نه لرو، وس نه لرو، کونډه ښځه یم، اوس ګرانه پسې دي، اعتمانه پسې دي. اول خدای دې وم تاسو مشتره کومک وکاست. زما چې چانو تاسو یې نه سر لولي کې، تاسو یې نه کامیاب کې. زما چې چانو په خدای دې دا تور شپه پر اسلام نور کې بيغمه ته وکراري د منګه ولوزو وتن دي
په مختي سره مخته یا نه د تورش په اسلام نورای. خو ځکه چې هغه کورنۍ چې مرسته ډېره اړې دي، په دوی کې په تیر بیا د کندو رندو او هغه چې د خپل کور سرپرستی ورلغاړې ده، دوی تل ازادي رادیو سره په خبرو کې دا شکایتونه کړي چې کله چې مرسته ویشل کیږي، مرسته دوی ته سمې نه ویشل کیږي، په دوی باندې له مرستو سره کوي. دا یو موضوع چې کلونو کلونو رئیس هم د مرستو ویش کې هم ځینې وختونه هغه واسطه او هغه رول لري، یو څوک باید څوک پیژني چې بل اخره تر مرستو پورې لاس ورسیږي. همداسې نه ده
خبره ده چې تاسو په کابل کې اوسېږم او ما دا شی لیدلی دی. متاسفانه د خلکو شمیر زیات دی، د غریبو، د کونډو، د یتیمانو او د موسسې لپاره چې کوم کارتونه ورکول کیږي د غو تعداد کم دی. ارزن لس کور دی، په لس کورو باندې دی دوه کارت ورکوي، نو هغه څنګه چلو کی؟ هغه ملک تو کی؟ هغه ځدانه ده چې فساد باندې خپلوي باندې پالل کیږي، دوستی باندې پالل کیږي، دا هم پالل کیږي. ولی یو واقعیت دا دی چې د خلکو شمیر فوق العاده زیات دی او د مرستې تعداد کم دی، نو ځکه هلته خلک تور لګوي چې یا ملک یا حکومت یا بل څه خپل کسانو ته ورکو مونږ ته اعلان کړي. ما ډیر داسې کسان لیدلی دي، یعنی دا خپل د دې عیني شاهد ما چې د مرستو موسسات مرستی خونه کوي کنه، هغه هم ډیر کم مرستی دي. خو متاسفانه چې اوس خلک ډیر متضرر شو په دې وروستیو کې چې کله دا کومکونه بیا دا ډالر جیک شو، نو یو څورځي نو خلکو دلته خو دا تجارانو متاسفانه ډیر ظالمان دي. دوی خپل مرخونه ډیر جیکړه او بیرته راحت نه کړی، یعنی کراحت هم ډیر زیات راحت کړی، دومره زیات نه. په دې سال کې چې دوی په مخه دریاویا دواویا کې یا نه هشپته کې دوی هغه شی اخیستي وو په هغه وخت کې ډالر په دونه، ولې دوی چې کله څلور اتیا تورس یو ناڅاپه مرخونه جیکر، دا متاسفانه یو ظلم دی چې وشو.
مننه. بلې قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو د مایکروفون تاسو خبرونه ده. یو بل اوریدونکو هم را سره وصل دی. بلې مهرباني، ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولې؟ د ازادي راډیو د مایکروفون تاسو خبرونه ده، تاسو غږ خبريږي. مهرباني، ګومانم چې له دې اوریدونکو سره زموږ اړیکه پرې شوله. تاسو مخکې غازی خیل صاحب وویل. بلې مهرباني، ځان راو پیژنې، څوک او لکم زمو تماس نیولې؟
یار محمد یم د زابل ولایت د شاجول ولسوالۍ خبره کوم.
بله یار محمد خان، خبرونه ته خره غلاس تاسو غک خبريږي. تاسو که پښتنه وکم، تاسو خپل اقتصادي وضعیت څنګه ده؟ د یار محمد خان سره مواړي کپري شو له په هر صورت غازی خیل صاحب، تاسو خپل سرګندونو کې مخکې دی یادونه وکړه چې په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر ډیر زیات دی او دا د سینه ده چې دوی شمیر په کمیدو دی، بلکې اټکلونه دي چې شمیر لا په زیاتېدو دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې سږ کال شاوخوا 3 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او دا هم د هیواد د نفوس تقریبا نږدې نیمایي برخه ده. دغه وضعیت په پام مسول څوک دی که داسې لنډر وایو؟ د افغانستان خلک دی، ولس دی، حکومت دی، نړیواله ټولنه ده؟
نه، ولس خو مسول نه دی. ولس په دې کې څه کولی چې څوک نه غواړي چې دی فقیر وي، دی غریب وي. دا خو ډېر غیرتي ولس دی، دوی غواړي کار وکړي، ژوند وکړي، زندگی وکړي. خو چې کار نه وي څه وکړي؟ هغه د هر کور یا په هرو 500 کورو باندې خو یو کس د اروپا په ډېرو سختو لارو په میاشتو میاشتو باندې خپل ژوند په خطر کې اچوي، مرګ په سترګو باندې ویني. ولې متاسفانه چې ځي د غلار غوره کوي، ولس په دې کې ګرم نه دی. حکومتونه خو طبعا وظیفه د حکومتونو د ولسونو خیرازي ده، ولسونو ته خدمت کول دي، او د نړیوالې ټولنې مسؤلیت هم دی. نړیوالې ټولنې مسؤلیت خو په دې باندې دی که د حکومت سره مشکل لري، د خلکو سره خو نه لري کنه. که حکومت په رسمیت نه پیژني، د افغانستان خلکو حق لري چې دوی ته باید مرستې ورسیږي. اوس خو ښه دوه درې کاله کېږي دغه حکومت چې راغلی د افغانستان په ملګرو ملتو کې غړیتوب نه لري، یا به هغه پیسې نه وي ورکړي، یا هغه کمې پیسې چې سویس ته انتقال شوي د هغو د پیسو نه د افغانستان غړیتوب پیسې حقلیزیت ورکول کېږي. خو افغانان خو حق لري، دوی باید د سیاست یا د حکومت سیاستونو ښکار خو نه شي کنه. ولې متاسفانه دلته هغه افغانان چې په خارج کې اوسېږي هغه هم دې ته خوشحالېږي چې د نړیوالې ټولنې لخوانه په افغانستان باندې مرستې بندېږي. ګوره دېنه خلک متضرره کېږي، حکومت خو هم کېږي درسته ده، خو دومره خو نه کېږي لکه څومره چې خلک کېږي. نو دلته د نړیوالې ټولنې مسؤلیت
دا کوم افغان دی چې مثلا بهر کې اوسي او په دې باندې خوښېږي چې په افغانانو باندې یا په افغانستان باندې د بشري مرستې بندې شي؟
دا هیڅ لابي تر اوسه پورې نه ده شوی. دا خپل د دې شاهدي ورکوي چې دوی په دې باندې خوشحالي کې پرون نن تاسو د ویانا په غونډه کې مو کته کنه چې هغه ویل چې دا مرستې ګوره مستقیما طالبانو ته ځي او مشر یې ویل کنه، او دا تاسو دې باندې مدغه کېږي چې خلک متضرر کېږي، دا حکومت ته ځي چې بند شول، دا یعنی موږ هرکلی کوو. یعنی ما هدف دا دی چې سیاستونه، حکومتونه، اشخاص، سیاسي اعضاء په خپل ځای، ولې دا د سپورا یا بهر کې چې کوم افغانان میشتي که په امریکا کې دي که په اروپا کې، دوی باید لابیو کې، دوی باید لاریونو کې، او دوی باید د افغانانو هغه وضعیت هغه انعکاس کړي او دا هغه نړیوالې سازمانونو ته وښيي چې وروره که تاسو د طالبانو سره، د دوی د حکومت سره، د دوی د پالیسیانو سره اختلافي نظر لرئ، د دې قرباني تاسو باید افغانان نه کوي. ولې متاسفانه چې اوس په افغانانو باندې د مرستې چې بندېږي دا د دې قرباني کېږي، زموږ څه ګناه ده؟ د دې ولس څه ګناه ده؟ ولس خو تېر وخت کې جمهوریت او ډیموکراسي هم ولسو، د هغې نه مخکې چې ته حکومت و د طالبانو هم ولسو. ولس خو په دې کې یعنې دغه نه لري، نقش نه لري کنه په راوستلو کې او بیرته ایسته کولو کې.
بله مننه غازی خیل صاحب، دې بس ته بیا هم دوام ورکو خو له یوې لنډې دمې وروسته.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 24 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 24 14 15.
ازادي راډیو 24 ساعته. او زم تاسو د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه اورئ. نن په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت په اړه چې تاسو پر ژوند څومره غیس کړي خبرې کوو. نړیوال بانک د دوشنبه پر ورځ خپل راپور کې ویل چې د افغانستان اقتصادي رغونه ثبات نه لري، ځینو لاملونو یادونه هم کړې وه. د اقتصادي چارو پو وحید الله غازی خیل هم زموږ میلمه دی او د غراز د تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړئ او په دې اړه خپل نظر ورکړئ. د واتس اپ شمیره مو ده بیا هم اعلانوم 00420023008111. غازی خیل صاحب، تاسو مخکې په خپلو څرګندونو کې یادونه وکړه چې لابي هم ډیر مهم رول لري. فکر کوي چې کچېر افغانان په بهر کې مثلا د همدې په هدف باندې خپل غږ اوچت کړي، نړیوال ټولنه فکر نه کوي چې نور ستړي شوي ده د افغانستان سره د مرستو په برخه کې یا د افغانستان په موضوع کې؟
کوریا افغانستان خو د ملګرو ملتونو غړیتوب لري، د دنیا یو غړی هیواد دی، او دا جنگونه چې دي دا جنگونه خو زموږ خپل نه دي کنه. خو کوم دنیا پرې دي، موږ خو دومره کم یو ذخایر او د مدنیات او د موقعیت زموږ دومره کده چې افغانستان که نور هیڅ مونږ کې د دې سیاحت لارې خپل ځان جوړول او پرې خو په خو درول شي. مدنیات خو لا پرې ده چې دلته جګک دی، دلته میسی عینک دی، دلته لیتوین دی، دلته تیر تلاوی دی، دلته تیل دی، دلته کاته شان پریدا. یوازې د صحت نه افغانستان خپل قوم خو دنیا نه پریدي کنه، چې دنیا هم به قرار پریدي. افغانستان خو د سیالۍ ډګر دی، د دې منطقې دی، د دې ګاونډیانو دی، د دنیا دی. یو زی یو بل راځي، موږ خو دوی نه پریدي که دوی موږ پریدي، موږ خو یې خپل ځان په خپله ساتلی شو.
بله مننه.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 21 24 15 01.
بلې بل اوریدونکی دی، مهرباني ځان راو پیژنئ، مایکروفون ستاسو خبرونه ده. بلې ازادي راډیو ده، مهرباني. بلې وعلیکم السلام. بلې عجله م کوئ، تاسو اوس وصل شوي یاست، مهرباني خبرې وکړئ. ګمانم چې د واتساپ لارې بلې لکه چې کوم ستونزه لرو په انټرنیټ کې، په هر صورت د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړله، غږیز او دغه راسپتي پیغامونه هم د موضوع په ارتباط پرېښې دي. یو اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی ویلي دي، البته دغه پوښتنو ته چې موږ مطرح کړي وو، پوښتنو ته د ځوابونو په بڼه باندې لیکلي دي چې له ډېرو ستونزو سره مخ یو، کارونه نشته، مشکل ډېر دی، روزانه پیسې عواید نه پیدا کېږي، په سوال چلیږو، د اړینو توکو د پیرلو وس هم نه لرو، اقتصاد مو کمزوری دی، ویلي دي چې ډېر کمزوری دی، او د پور په ارتباط ویلي دي او دایمي خو څوک چاته پور نه ورکوي. مایوسه شوی یو بل اوریدونکي بیا لیکلي چې د ژوند د اړتیا برابرولو کې ډېر مشکلات سره مخامخ یو، دغه راز جمهوریت له سقوط وروسته په کور ناست یو، په کور کې هم چې ناست یو، لوستې کسان یو، فعلاً بیکار یو، کله چې مکتبونه خلاص وو درس مې ورکاو او ورور مې مخکې په نظام کې دنده ترسره کوله. دغه راز د یو بل اوریدونکي نظر به هم واورو، البته د غږیزه بڼه باندې چې راته پرېښې دی. بیا به غازی خیل صاحب تاسو درس وکړي که بل اوریدونکی مو د ټلیفون لارې نه درلود. د ازادي راډیو اوریدونکو هم د ټلیفون لارې سره وصل لري، واتساپ لارې، مهرباني ځان راو پیژنئ. یو لک څوک او لکم زی اقتصادی وضعیت څنګه ده؟ یعنی خپل لغه روزگار چلولای شي که څنګه؟
قربان سم محترم، خو په هلمند ولایت کې په خوا دغه د تریاکو کښت کرونده چې علاوه نو دلته زما په شمول ډېر ځوانان مثال د خبرې په کاروبار باندې اخته و، دغه د کور عاید چې مثال د خبرې هغه کوم پیسې و دغه چې خاص دغه مواد مخدر د لاسه پیدا کول، خو نو دا پاره چې راځي اوس نورې صاحب محترمه بند شوي دي، اوس هم په کاروبار باندې اخته یو، خو شانس دې ګران شوي دي محترم نورې صاحب، که د پخوا په پرتله درته وایم دغه نه قیمتي زیاته شوې ده، ما تاسو ته مسیج هم پرېښی دی. نو یو خدای زموږ افغانانو دغه عادت دی، نورې صاحب محترمه چې دلته روژه را رسېږي، اختر را رسېږي، شان بیا درکه ګران کې، خدای پاک دې وکړي چې حکومت دغه ته توجه وکړي او توجه باید چې ورته وکړي، ځکه دغه چې دی دوی مسؤلیت دی. اقتصاد چې دی نورې صاحب محترمه د اکثرو خلکو ښه دی، هغه زمینداران چې دلته خپل کښت و کروندې لري، مځکې لري، خدای شاستي ورکوي، د هغو اقتصاد برابر دی، او تر هغو تر څنګ داسې مسکینان خلک هم ستا محترم نورې صاحب چې د ماښام په ډوډۍ پسې حیران دي، هغه هغه بېوزلي کورنۍ چې معیوبین په کور کې لري، یا مثال د خبرې د کورنۍ سرپرست نه لري، داسې مېرمنې شته، نو بېلابېل خلک داسې په سیمو کې شته. نورې صاحب باید حکومت ته سره کومک وکړي که خیره بنسه ټولی.
بلې اتل صاحب، تاسو د کومک وویلې، هغه چې شتمن دي هغه خپلو خپلوانو، نږدې خپلو خپلوانو سره کوم مرسته کوي، لاسنیوی کوي؟
نورې صاحب محترمه، پخوا د زموږ مشرانو دا اوس هم کیسې راته کوي، وایي زموږ په کلي کې به چې مثال هغه زموږ پلار د نیکه د وخت کیسې چې راته کوي، داسې به خلکو یو پر بل باندې رحم وسله او شفقت درلودې، چې په کلي کې به یو مسکین پیدا شو، ټولو کسانو به کومک ورسره کوي. بدبختانه اوس زموږ د افغانانو دغه رحم او ترحم د اکثرو انسانانو د زړه څخه وتلی دي، خصوصا زموږ ماړه تجاران دي. نورې صاحب، دغه خیریه مرستې چې دلته را روان دي، هلمند ولایت ته دغه د ډبلیو ټي موسسه چې دلته د بېوزلو کورنۍ سره مرسته کوي، ته په خدای باور کوم محترم نورې صاحب، دې په خپلو لیسو کې داسې کسان راویستلي دي چې یا معیوبین دي مثال، یا په سترګو باندې نابینایان دي، یا هغه کونډې دي چې مثال د کورنۍ سرپرستان یې له لاسه ورکړي دي. نو زما په فکرونه دا کمې نړیوالې مرستې چې را روانې دي، دا د زموږ د مړو خلکو د کمزورۍ د لاسه، که چېرې موږ پر یو باندې رحم وترحم وکړو، دغه مرسته ضرورت او اړتیا نه پیدا کېږي محترم نورې صاحب.
مننه کور ودان چې را سره تماس مونیو. بل اوریدونکی هم دی، مهرباني ځان راو پیژنئ. یو لکم زموږ تماس نه ولای، مهرباني.
بله نورې صاحب، ما زه غوړې.
بله تاسو غوړې، ما مهرباني. قاری صاحب پښتون،
شکر خیر وشه. سلامونه تاسو ته، تاسو کارکونکو اوریدونکو، قاری محمد ایوب پښتون مې جوړځم.
بله بله مهرباني پښتون صاحب، تاسو وای قاری صاحب، مهرباني.
نورې صاحب، خبره دا ده چې خبره پر دې بیروزګاری او پر کارو پر دې اقتصاد واقعا افغانانو دغه شي سره اوس بیل الله سګریوان دي، هغه زموږ تحصیل کرده کترونه چې و متخصصین چې واغه ولاړه کسان اساس هغه بیکاره دي. دلته په افغانستان کې معلول قشر وجود لري، متقاعد قشر وجود لري، معلم قشر وجود لري، وناشه قشر، دا ټول په زوف کې دي. نو افغانستان کې چې اوسنی نظام یا د افغانستان د تاجران پانګونه په افغانستان کې وکړي، افغانستان ته خپل خپل سرمایه را نقل کړي، تر څو چې افغانستان ته دلته کچېری مشته بندونه جوړ شي یا په امریکا راته جوړ شي، ان شاء الله تعالی خلک به پر کار کېږي چې په امریکا په افغانستان کې اضافه کېږي.
قاری صاحب پښتون
حالت وي دا اوس هغه انسانان زوینم نوري صاحب ته په خدای باور وکړه چې مکتبونه اخلاص کړی دي، تحصیل کرده دي، ولیکن نن کار نه لري. کراچی چلی یا پردن رشکا چلی، یعنی سړی زړه باندې ټوټې ټوټې کېږي.
یو سړی دې لپاره موږ قاری صاحب مننه محبت کولای قاری صاحب دندې لپاره موږ د خبرونه
څنګه په کار نه ستو نو چې انسان په رکشا هم خپل وي، موټر یې خپل وي، نور امکانات یې هم خپل وي، او دوی په ورځ باندې 200 افغانۍ پیدا کوي یا پیدا کوي یا پیدا نه کوي، او هغه تم اته نفره فامیل ګوري نو داغه انجام به شي.
مننه قاری صاحب.
او په ارتباط دې کومکو نور صاحب لکه د مخکې ورور چې وویل ما ونه پیژنې چې څوک
قاری صاحب تاسو خبرې واوریدل شوې دی راوډونکو نورم ټلیفون نه کوي کور ودان زموږ دایمي همکار یاست خبر خبرونه کې موږ سره غډون کوي نظر ورکوي کور ودان چې نور لپاره هم یو فرصت وي بل اوریدونکو لکه چې نشته د غازی خیل صاحب زموږ د اوریدونکو نظرونه مو واوریدل غوړی تبصره پیوکي
خب مغه شکایتونه دي نه د ژوند نه بیکاری ده بیروزګاری ده د توانایی نه لري متاسفانه بس خدای دې کومک وکړي نو
یعنی خدای دې ورحمیږي بلې د ننګرهار نه یو اوریدونکو راته پیغام پرخې دا به واورو
سلام علیکم زه ارمنګل شینواره د ننګرهار ولایت د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه بلې په ننګرهار ولایت په اچین لسوالۍ کې موږ اوسېږو په دې ساحه کې داسې کورنۍ شته چې دوه ورځې درې ورځې هم خواړه نه لري چې لري د یوې شپې لري بېګا ته نه لري او هیڅوک یې غم نه خوري دلته او نه څوک شته چې څوک چا ته سره کومک که هغه وخت هم تله چې هغه خلکو سره کومکونه که اوس څوک چا سره کومک نه کوه بس هر څوک په ځان په ځان دی که پیسه دار دی هم د خپل ځان غم ورسره دی که مالدار غریب دی خاص الله تعالی غریب پیدا کړی دی تا ډیر کورونه شته چې نه لري نه بس غریبانان سره نشته که پیدا ویم که هغو سره وچه ډوډۍ پیدا که هم بیا د نور څه وس نه لري چې ورسره وایخلي او نور بس چا ته ورسږي د غم داسې ډوډۍ ورته رسږي چې هغه ځینې وخت کې د سوی تغذي سبب ګرځي خو ډېر بد حالات کې دي خلک بس الله د خیر کنو
خوځ خیل صاحب د اوریدونکو په څرګندونو کې هم یو موضوع ډېر مترکی هغه دا ده چې کچېر په خارونو کې دغه موضوع یو چپی چلی وی چې څوک څوک نه پیژني چې څوک بے وزله دی او څوک فقیر دی چې د غلاس نیوي وکړي خو په لور پروتو سیمو کې په ولسونو کې معمولا داسې کسان معلوم دي چې څوک وګدي څوک مرسته ته اړتیا لري خو ډیر دود چې دغه سي کسانو به ټولنه کې لاس نیوي کړي آیا فکر کوي چې په دغه ورستوي بدلونونو سره دغه حس د کومک یا د مرستو په ټولنه کې اوسه کمزوري شوی دی
کمزوري شوی نه دی لمنځه تللی دی فرهنګ خو مطلق زمونږ خو ګوره د تاسو خو د میډیا خلک یاستی حکومتونه خپل فرهنګونه خپلو ولسونو ته ښیي چې زمونږ فرهنګ څه شی دی خو دا 40-50 کاله جنګ خو زمونږ نه دا زمونږ فرهنګ اخیستی دی کنه موږ نه پوهیږو چې زمونږ فرهنګ څه شی دی څه باید وکړو پخوا خو یو میلمه پالنه وه د میلمه د غریب د دې خلکو لاسنیوی به کېده او اوس خو تعداد هم زیات شوی دی بل مشکل چې په افغانستان کې له لسیزو دی هغه دا دی چې دلته متوسطه طبقه نشته یا ډیر غریب دی یا ډیر خان دی نو دلته متوسطه طبقه نشته یو بله مسله په کې دا ده چې دلته تجارت د خلک چې دي تجارت پیشه نه دي دوی بس داسې دي چې یعنی مامور یا یو چیرته په معاش باندې کار کوو نو دا خو داسې چې دا یو پایه د ګدایګرو د دې مامورو یاد چاته توهین نه کوم بکنه غواړم ولې دا واقعیت د مشهور د ګدایګر ترمنځ یو پای پر کې چې بګم نه مشهور دی بس هغه غریب شو نو دلته په افغانستان کې ټول خلک په غروزمره ژوند دي په غروزمره عاید باندې چلیدل هغه غروزمره عاید په دوی باندې وتریدل هغه کم شي چې دوی لاره هغه په غاول کې شپږ میاشتو کې یو کال ځان ورسو بیا هغه کمه تیلا ملای چې د نرمنې و هغه بیا موټر بیا یعنی دغه سي د ژوند اوس نو زیاتی د ژوند بیخی ډیر خراب شوی دی اوس هغه شی نشته دی نو فقر فوق العاده زیات شوی دی اوس
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
مننه. یو اوریدونکی بل هم راخلو چوک او لکم زموږ تماس نیولای.
السلام علیکم. کاجی څنګه نوالم د هلمند څنګه نوالی سره تاسو سره په تماس کې سلامونه ساتو. ما تخنیکی هم کار کوم. مې سلامونه واقعا
ورسره
موضوع متکړې ده. هم تاسو باندې کوم دی او پکره د شي زیاتې په افغانستان کې او بل خصوص د نور د هلمند څنګه نوالی ویل دي چې دا پکره د ورځې زیاتې ده باید حکومت او نړیواله ټولنه د افغانستان د بزګرانو او داسې نور خلکو سره مرسته وکړي او بل دغه مې ویل چې دا حکومت کم کسانان چې ګمارل چې وایي تاسې د حکومت د خلکو اورې.
بله بله استاذ غږ خبرېږي مهرباني.
ما ویل ما دغه نظر بلا خلاص او دغه مې ویل چې رنګ مشته نه وکړي موږ دوباره بیا څو واره ګڼتې ورکړو مشته رنګ نه وکړي.
مننه کوربدان چې له هلمند متماس نیولی.
مشکل دی.
بله کوربدان چې له هلمند متماس نیولی و یو بل اوریدونکی بم واورو. البته سب شوی پیغام
خلک د منستر لاس بغروان څوک نه څه چا ناره واو یو څوک ناره واو خو شه دی خو ناره نه واو نو کوم کنه چې راځي ورور هغه پر هغه ځای باندې چې هغه یو واسطه او یو لار ولا په دې ځای سولا سره چې دی یو مشکل دی چې په څوار لسو واه یا ورسېدل.
بله د ازادي راډیو د مایکروفون تاسو خبرونه ده. نن په خبرونه کې د افغانستان پر روان اقتصادي وضعیت باندې خبرې کوو. البته د نړیوال بانک د ورستي راپور په استناد چې ویلي دي د اقتصادي رغونه ثبات نه لري. غازی خیل صاحب، په دې نړیوال بانک په راپور کې د سوداګرۍ د کسر یادونه هم شوې. په تېر بیا له پاکستان سره د کمزوري سوداګرۍ موضوع یاده شوې ده چې لکه موږ تاسو چې پوهیږو، تاسو هم مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې له پاکستان سره موږ په سیاسي برخه کې ستونزې لرو، سوداګري برخه کې هم ډېرې زیاتې ستونزې لرو. اکثرا کله چې د افغانستان کې د تازه میوو وخت راورسیږي لارې بندوي یا ځینې وختونه پر حکومتونو باندې فشارونه راولي، د کډوالو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي، د هغوی د ایستلو لړۍ ګړندۍ کوي. له پاکستان سره ولې د اړیکې البته په تېره بیا په اقتصادي برخه کې ښې نه شولې، مضبوطې نه شولې؟
خبره داسې ده چې متاسفانه پاکستان هر څه د سیاست قرباني کوي. یعنی په سیاسي اړیکې چې د افغانستان او د پاکستان خراب یې، هغه په سوداګرۍ باندې، هغه په تجارت باندې، هغه په اقتصاد او پراخ راورکړه باندې متاسفانه ډېر تاثیر لري. هغه په حتی په مهاجرینو په موضوع باندې، دا د مهاجرینو په ژمي کې راویستل اوس، یعنی دغه کسان چې تلې کیسونو ته منتظر دي. زه خو چې خبرومه اتله که خو یوازې د عیسایوي کسان دي، دا نور کسان پیوانو پیتو دا نور هیوادونو ته منتا په دوی باندې فشار راوړل. د دنیا نه د دې فشار په وسیله باندې هم دلته په افغان حکومت باندې فشار راوړل، هم د دنیا نه مرسته ترلاسه کول. نو دوی د دې لپاره په افغانانو یو تجارت کوي. دا زموږ متاسفانه د سیاسي اړیکې خراب یې، هغه باید تجارت خراب نه کړي. اوس د دوی د هند سره اړیکې خرابې دي، دوه دښمن هیوادونه دي، ولې تجارت خو نارمل روان دی؟ ولې متاسفانه د افغانستان سره داسې نه دي. افغانستان سره چې سیاسي اړیکې خرابېږي، نو هغه بیا تجارت هم سره خرابېږي او هغه اړیکې په مهاجرینو باندې ډېر منفي تاثیر کوي. هغه راویستل کېږي، بې کوره کېږي، بندیانېږي. دا اوس هم په پاکستان کې، بالخصوص په اسلام آباد کې، په افغانانو باندې ډېر بد حالات روان دي. نو موږ متاسفانه له دغه مشکلات سره مخ یو. خو حکومت باید اوس یو دغه کې د لپاره چې څه کول پکار دي، دغه یو دا چې یو بشري ناورین د عمل ستنه شي، د دې مخنیوی وشي، په دې کې دنیا څه کولی شي، موږ څه کولی شو، په دنیا باندې باید څه دغه وکړي او د دنیا نه باید څه غوښتنې وکړي. که سبا خدای نه خواسته دلته بشري ناورین راځي، مسؤول به څوک وي؟ نړیواله ټولنه تو کنه دغه سی او دغه باید دوی وکړي، افغان حکومت یا دومره.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
بل اوریدونکو همدا مهرباني ځان راو پیژنې او څوک علیکم زمو تماس نیولای. د ازادي راډیو د مایکروفون تاسو خبرونه ده. مهرباني.
سلام احترام برسه بر شما و بر تمامی شنوندگان عزیزتان.
و علیکم السلام.
سمیر است، یکی از مهاجرین افغان در
استاسو. ورسی خبرونه اوریدل شو له ایران که پاکستان.
پاکستان.
بله، ال پاکستان لکم خارم تماس می‌ولی.
ما در اسلام آباد پاکستان زندگی میکنم، مدت 8 ماه میشه از اینجا تماس گرفتم.
ډیر مخ که هم زموږ یو بل اوریدون کې له پاکستان تماس نیولی وای چې په پاکستان کې اوس ډیره بد ورځ ده، په اسلام آباد او راولپنډی کې موږ هم راپورونه درلودل. تاسو وضعیت سره ډول ګورئ؟
واقعتش همینطور است. مدت شده که زندگی پناهجویان افغان در پاکستان به شدت خراب است، از جمله به چند کتگوری تقسیم میشه. از جمله مثلا مشکل اصلی ویزا. چند وقت شده که در پاکستان مثلا ویزا را برای افغان ها، اگر ویزای 6 ماهی سیاحتی، اگر ویزای تحصیلی یا هر چی که است، برای یک ماه صرف تمدید میشن و این تمدید از یه هم یک عالم جنجال دیگه داره. یعنی همو مقدار هزینه که یا تعرفه که به مربوط دولت پاکستان میشه تسلیم میکنی، ولی ویزا نمیرایه، مجبور هستی که
دیره بکنه. قولم چه ساس در خبری قدر که اومه حدود تقریبا 12 دقیقه وروسته زموږ بلخ پرونه پیلېږي. د بلخ پرونه زما همکار همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده، په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو ستونزې. که زموږ نمره لرې کولی شئ چې بیا تماس ونیسئ، خو البته 12 دقیقه وروسته یا 15 دقیقه وروسته کولی شئ چې تاسو تماس ونیسئ. فقط یو لنډه پوښتنه، دغه وضعیت چې اوس راغلی ستاسو په شمول د افغانان چې هلته اوسي، تاسو چې په خپلو کې خبرې کوئ، کوم د وتلو لاره وینئ بیرته افغانستان ته ستنېږئ، کوم بل هیواد ته ځئ؟ هغه هیواد په تمه باندې چې ناست وئ چې تاسو ته یې ویلي وو چې موږ مو منو، که هغه مو ونه مني څه کوئ؟ واقعتش
هست که زندگی واقعا مشکل است. ما شخصا خودم ثبت دفتر یونیسیاف شدیم، جز افراد آسیب پذیر که باید انتقال پیدا کنم در جای دیگر، ولی از سرنوشت از اینا واقعا هیچ چیز مشخص نیست. هیچ کس نمیفهمه که بالاخره می پروسه کارها در چی وقت است و چه قسم وضعیتی که فعلا ما در اینجا داریم. با آسانی ما بیرون نمیشیم، با محل به نانوایی نمیریم، به جایی نمیریم، کلا در خانه هستیم. اگر یک تفتقی هم پشت دروازه خانه میشه، ما صد رقم تر کل از دل ما هست کی هست و چی میخواید. چون مشکل اصلی است که ما از بین آشناها و دوستای خودم ما کسایی بودن که ویزا داشتن ولی بازم متاسفانه دیپورت شدن و دستگیر شدن.
بله، په دې هیله چې ځینې فشارونه د پاکستان پر حکومت باندې راوړل شي او ستاسو دغه ستونزو ته توجه ډېره زیاته سي او تاسو ته پرېښودل شي چې هغه هیوادونه چې تاسو سره ژمنې کړې دي هغوی تاسو ومني او خپلو هیوادونو ته مو ولېږدوي. کور ودان بیا هم بل خپرونه کې فرصت لري چې په دې موضوع موږ سره تماس ونیسي او خپل د سترګو لیدلی حال نورو سره شریک کړي، خپلې تجربې له نورو سره شریک کړي. کور ودان چې را سره تماس مونی وو. بلې، قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خپرونه ده.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي راډیو هر ورځ شپه ورځ.
نن مو په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت په اړه خبرې تر اوسه پورې وکړلې. بیا هم اوریدونکو ډېر پیغامونه راته پریښي وو، خو د یو بل اوریدونکو به هم راواخلو.
ورځ ما دغه دوې نیمې میاشتې کې دغه فلکې ته راځم، سار راځم دغه پورې یم، دغه پر مازدیګر د اذانه پورې یم. خو بعضې ورځې کې کله 50 صفحې کار مو وکړې وموکړې، کله موږ پسې دغه هم راپسې، کور هم راپسې،
د کندوز نه اوسیدونکو هم سبتی پیغام را تپریخه دی. وای چې یو کال وشو چې زه او زما کورنۍ له پاکستان په جبري توګه افغانستان ته ستنول شوي، اوس نه کار شته نه روزګار او نه کومې ماسې تر اوسه له موږ سره مرسته کړې ده. له سختو مشکلاتو سره مخامخ خو د کورنۍ ستونزې مو ډېرې دي. غازی خیل صاحب، د ایران او پاکستان که چیرې دغه ګواښ عملي کې چې ویلي دي روان کال په میلیونونو افغان کډوال له خپلو خاورو باسي افغانستان ته استنوي، افغانستان هم وضعیت هغه ډول دی، که چیرې دومره لوی شمیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنېږي، فکر نه کوي چې دا به یو لوی بشري بحران رامنځته نه کړي؟
نه، زه فکر نه کوم چې دوی دې دا خلک سامه کړي. دا خو یو سیاسي فشار دی، یو سراق نه پېږي. ایران سره زمونږ د اوبو مسله ده، او کله چې دغه مسله دوی سپیک شي، تلته چې بارانونه ونی شي، اواورې ونی شي، یا اوبه کمی شي، بس دوی هلته په افغانانو باندې فشار راوړي یا راشړي یا ادامه یا زندان ته اچوي یا له کوره نشي وتلی. همدغسې پاکستان هم فشارونه راوړي. نو باور نه لرم خو چې دوی دا دومره شمېر کسان افغانستان ته راوستي وو تنګول به وي، پیسې به اخیستلي، بندي کول به وي او فشار نه به کار اخلي او دا به ډېر رسنیز کوي چې په افغان حکومت باندې فشار راوړي. دا یو سیاسي فشار دی د دواړو لخوا نه، یعنی دغه نه دی.
غازی خلیل صاحب، خبرونه ته ډیر وخت نه لرو، کم وخت لرو. دی یو بل اوریدونکي نظر به واورو، بیا به ورسته دا بحث سره روان غړو.
خاریو د غریبې راسې شي نهسته، بلته راغلی یم سړی به یم همسایه یم خو غریبې نهسته، سپین زره یم، یو ګردوکۍ نه لرم، مجاهد مې کړی دی، کار نه راته پیدا کېږي، خلک کار نه راکوي، پر پلکې باندې وایي دا سپین زره دی، غاړې ته بلیږي. اوس نو د ورځې شربغلۍ خرڅوم، هغه 50 روپۍ 60 روپۍ په دوه نه وایي. زه وړ رانیسم، زه غوړي په رانیسم، زه د ډاکټر جلوګري په وکړم، زه سرای ته کریا پور ورکړم، زه څه به وکړم. ما خپل د وطن د مشرانو سودا دغه دی چې
غازی خیل صاحب، دا د ځینو اوریدونکو چې موږ سره تماس نن ونیو یا پیغامونه راته پرېښي وو، که په لیکلي بڼه وو یا په غږیز بڼه وو، دا ډېر ناچیز برخه ده د هغو کسانو چې په افغانستان کې مرستو ته اړ دي. موږ یو بل فرهنګ هم لرو چې ممکن ډېر کسان دې ته زړه ښه نه کړي چې خپل ځان وپېژني د رسنیو له لارې چې دی داسې لوېدلی دی یا بې وسه دی. دا یو فرهنګ هم دی او غرور هم افغانان لري. خو کراشو دې خبرې ته، دا د نړیوال بانک د وروستي راپور په پلمه د طالبانو د حکومت تقریبا په وړي کې، یعنی په دغه 2 میاشتې وروسته د 4 کاله پوره کېږي، تیر جمهوریت بودیجه که هغه انکشافي وه که عادي وه، تقریبا له 70% زیات ویل کېږي چې په بهرنیو مرستو باندې متکي وه. کورني عواید ډېر کم وو، په هغو کې اختلاس وو، په هغو کې رشوت او نور مسایل وو، د دولت بودیجې ته ډېر څه نه تلل. خو د طالبانو له حکومت سره یوه موضوع چې مطرح کېږي هغه دا ده چې دوی هم ډېر پرې ویاړي، دا ده چې موږ د کورنیو عوایدو څخه د لومړي ځل لپاره د افغانستان بودیجه تمویلوو. که بودیجه کوچنۍ سوي وي هغه بله خبره ده، خو فکر کوئ چې دغه بدلونونو ته په پام سره افغانستان بیرته له مالی او اقتصادي پلوه د پلان جوړولو په برخه کې بیرته هغه اصلي مسیر ته لویږي، او که موږ له وروستي دغه ګړندي پرمختګ څخه په شا کې یو، باید افغانستان خلاص وي، پانګونې ته ډیر باید راشي، دلته پانګونه وکړي، او که تللی یو بیرته چې افغانستان په خپلو منابعو یا په خپل هغه وس باندې دا راپورته شي.
خبره ده چې دا تیر جمهوریت د خو 60% پرمختیایي بودیجه چې وه هغه د بهرنیو مرستو نه وه، او د عادي بودیجه چې وه دا د خپلو مرستو نه وه. هغه وخت کې کلنی عاید 2 میلیارده ډالر ته هم رسېده. په دې سیال کې چې امنیت خراب و، مصارف هم زیات و، جنګ و، په جنګ کې خو ډېر زیات مصارف کېږي، بودیجه مصرفېدله، معلمینو، اردو و امنیت و 4 لکه هلته خو تشکیلات و، هلته خو د هغوی مصارف هم فوق العاده زیات و. اوس خو چې دا جنګ نشته دی، د جنګ مصارف نشته دی، هغه اردو هغه دغه نشته دی، مصارف کم شوي دي. نو طبعا د دنیا هغه مرستې چې له جمهوریت سره کول یا خو د امارات سره نه کوي، نو طبعا د بودیجه داخلي ده ټوله، بهرني هغه پکې نه لري چې د پرمختیایي بودیجه دې له بهرنیو مرستو نه تمویل شي، هغه نشته ده. دوی دوست وایي چې داخلي او دواړه بودیجه، عادي بودیجه او پرمختیایي بودیجه، دواړه له داخلي عوایدو نه دي. خو اوس خو داسې ده چې تجارت کم شوی دی، سرمایه ګذاري کمه شوې ده، نو ځکه دغه مشکلات هم راغله. دا تېره میاشت هم تاسې شاهدان وایي چې د جدید میاشتې معاش په دلوي کې ورکه کنه، د دلوي په 1/3 باندې یو ځان پکې راغی، نو مشکلات به وي. دا خو خبره دا ده چې اوس د دغه مشکلاتو نه د راویستلو حل شی ده. حکومت څه کولی شي، عام افغانان څه کولی شي، بهر کې میشته افغانان څه کولی شي، د نړیوالې ټولنې مسؤلیت څه دی، دا څه کولی شي، دې لپاره باید څه حل لاره. وزارت خارجه د افغانستان څه کولی شي، د مهاجرینو وزارت څه کولی شي، اقتصاد وزارت کوم ارقام څه دغه سروي چې څومره خلک فقر لاندې ژوند کوي، که دغه مرستې ونه شي، نړیواله ټولنه چې کومې وعدې کړې دي یا کومې مرستې چې پخوا کولې اوس یې ونه کړي، مشکلات څه دي، دغه شی کولی شي دغه بشري بحران مخ ته زیاتېدو باندې دی. بله مسله خو دا ده چې موږ که د دنیا له خوا نه په رسمیت نه پېژندل شو او دا وضعیت ته رواني، خو طبعا چې حالات به خرابېږي، که نه حالات خو ښه کېږي نه، امنیت خو ډېر ښه دی، درسته ده، زمینه مساعده ده سرمایه ګذاري ته. خو خبره دار چې هلته بیا بندیزونه دي، د پیسو د انتقالات څنګه دي، که نه دغه بیا مشکلات.
کور ودان د اقتصادي چارو په وحید الله غازی خیل چې په دې خبرونه کې مراسمه ګډون وکړ. لتاسو ټول اوریدونکو هم مننه چې په ژوندۍ بڼه راغلی په خبرونه کې مو ګډون وکړه او دغه راز مو د موضوع په ارتباط راته لیکلی او دغه راز سبتی پیغامونه پریښي. او د خبرونه مانور یاسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مخته یوړله.
ma janan bachi.